واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا جیبو ریڈیو دے
درنو اوریدونکو السلام علیکم دا وائس آف امریکا ڈیوا دا مجاہد جوادم تاسو ته پام وکړی د دې سات د مهمو خبرونو لنډیسته په پاکستان کې د ستره محکمې له پریکړې سره سم د مخکنی لومړي وزیر عمران خان تر مشرۍ لاندې د تحریک انصاف ګوند لاریون د اسلام آباد ډی چوک ته روان شوی او قریشي ادعا کړې چې تر اوسه د پولیسو په ډزو کې دوی 15 کسان وژل شوي دي. د افغانستان په بلخ او کابل کې د شورې چهارشنبه د ورځې په 14 کې لږ تر لږه 14 کسان وژل شوي چې نه یې په مزار شریف او 15 یې په کابل کې دي. او د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی د شروع چهارشنبه په ورځ وویل د روس سره مذاکراتو ته تیار دی، خو یوازې د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین سره نیغ په نیغه خبرې غواړي. د خبرونو تفصیل پاکستان د مرکزی حکومت تر مخنیوي وروسته سپریم کورټ امر وکړ چې د مخکنی وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف ګوند لاریون ته د اسلام آباد ایچ 9 سیمې ته پرېښودل شي، خو عمران خان خپلو پلویانو ته د سپریم کورټ د امر خلاف وویل چې حساسې سیمې ډی چوک ته ځانونه ورسوي. د پنجاب په حسن الابدال سیمه کې د لنډې دمې په وخت عمران خان یو ځل بیا د شهبا شریف حکومت له بهره راوړل شوی وباله او ویل تر څو چې د نویو عمومي انتخاباتو نیټه نوی اعلان شوی احتجاج به روان وي. د شروع چهارشنبه په ورځ د پاکستان له لویو خارونو د تحریک انصاف ګوند پلویانو قافله د اسلام آباد پر لور روان شوی، خو وايي پولیسو د حکومت په وینا په لارو کې ورته خندونه جوړ کړي او د دوی پر کارکونکو یې اوخ کې بهونکې غاز کارولای. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رانا ثناءالله وايي عمران خان د سپریم کورټ د امر سرغړونه کړې ده چې خپل پلویان یې ډی چوک ته وربلل دي. رانا ثناءالله په یو بیان کې پر عمران خان تور لګولې چې وايي هغه کله هم د حکومت عدالت یا ادارې درناوی نه دی کړی. د تحریک انصاف ګوند په حکومت کې د بهرنیو چارو مخکنی وزیر شاه محمود قریشي وايي پولیسو د ملک په بیلابیلو ښارونو کې د دوی پر پلویانو ډزې کړې دي او وايي 15 تنه یې وژل شوي دي. پولیسو حکومت او نورو سرچینو لا د شاه محمود قریشي دغه دعوه نه ده تایید کړې چې ګوند د ګوند 15 تنه یې په کراچۍ اټک او لاهور کې له پولیسو سره په نښتو کې وژل شوي دي. د پاکستان تحریک انصاف ګوند لخوا د پلازمین اسلام آباد لور ته د لاجون کول په ترڅ کې د می له 14 نیټې څخه مرکزی حکومت د لاجون د مخنیوي لپاره ټولې لارې تړلې دي او له دې عمله د خیبر پختونخوا خلک له سختو ستونزو سره مخ شوي دي. د پیښور یو خبريال زاهد عثمان ډیوی ته ویلي په زورګونو کسان د لاجون له لاسه په لارو کې سر شوي دي چې زیاتره یې مسافر دي او له یو ځای بل ته سفر کاوه. بل پلو د تازه میوو د ترانسپورت اتحادیو مشانو هم ویلي چې د دوی روزګار هم په ټپه درېدلی ځکه په موټروي او نورو لارو باندې سفر کول سخت شوی دي. د افغانستان په بلخ او کابل کې د شورې چهارشنبه د ورځې په 14 کې لږ تر لږه 14 کسان وژل شوي چې نه یې په مزار شریف او 15 یې په کابل کې دي. راپورونه وایي چې د مزار شریف ښار په 15 لسمی او 14 حوزو کې 14 شوي. په بلخ کې د طالبانو د امنیه قمانداني ویاند آصف وزیری ویلي دي چې په دغو 14 کې لږ تر لږه 9 تنه وژل شوي او 15 نور ژوبل شوي دي. د فرانسې خبري اژانس د وزیري له خولې لیکلي دي چې درې واړه 14 په هغو ملي بسونو شوي چې خلک لیکتبي. نوموړي وویل چې د پیښو په اړه تحقیقات روان دي خو نور جزئیات ورنکړل. په همدې حال په کابل کې د ایمرجنسي روغتون وایي هغوی ته 22 ټپیان انتقال شوي چې 15 یې ورلمخه مړه شوي وو. د طالبان د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویاند خالد زدران وایي چې 14 په څلورمه حوزه کې په یوه جومات کې شوې ده. هغه امریکا غږ ته وویل چې د ابتدایي معلوماتو په اساس په دې 14 کې 2 تنه ژوبل شوي دي. تر اوسه پورې د دغو 14 پړه چا بغاړه نه ده اخیستې. خو د 2023 کال د اګست په میاشت کې په افغانستان باندې د طالبانو له قبضې وروسته د اکثرو 14 مسؤلیت د داعش خراسان ډلې اخیستی دی. امریکا د ټکساس په یو لومړنی خوندزی باندې د مرګونی برید په اړه د شوروي چهارشنبه په ورځ غمرازي وکړه په کوم کې چې لږ تر لږه 19 ماشومان او 2 ښوونکي وژل شوي وو. دا د امریکا په تاریخ کې په خوندزی او باندې د بریدونو په لړ کې تر ټولو خونړۍ پیښه بلل کیږي. دا پیښه د ټکساس د یو والدی په یو کوچنی ښار کې شوې چیرې چې د چارواکو په وینا یو 13 کلن هلک لومړی په خپل کور کې خپل نیا وشتلې او بیا یې موټر له خوانځي سره جنگولې او په خوانځي نه نوته او پس د کوونکو یې دزې کړې مخکې لدې چې د پولیسو لخوا وبشل شي. د پولیسو یو چارواکي سینن ته ویلي چې د راب خوانځي ټول قربانیان د څلورم ټولګي زده کوونکي وو. او د اوکرين ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي د شوري چاشمبي پورز وویل چې دای له روس سره مذاکرات ته تیار دی، خو یوازې د روس ولسمشر ولادیمیر پوتين سره نیغه په نیغه خبرو لپاره. زيلنسکي د نړۍ اقتصادي فورم ته د ویډیو لارې خبرو کې ویلي چې لشخړې څخه د وټلو لپاره د ډیپلوماټیکي لارې مندل شونې دي کچېری پوتين په حقایق باندې پوهیږي. زيلنسکي زیاته کړه د خبرو لپاره لمړنۍ ګام بداوي چې روسي ځواکونه برته هغه سیمه ته پښار شي چې په اوکرين د فبرورۍ له يرغل څخه مخکې پکې پراته و. په دې وروستي اونۍ کې د داسې خبرو اترو هیڅ څرک نه لیدل کېږي چې جګړه پرې پای ومومي او هر لوری په بل باندې تور لګوي چې خبرې نه غواړي. د خبرونو پای
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا دیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. دا تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا دیوا فیسبوک، ټوئیټر، انسټاګرام او د دیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
درنو اوردونکو د وایس اف امریکا دیوا د خبرونو مواردل او سم راځو د مهمو راپورونو په لور. په پاکستان کې د ستر محکمې له پریکړې سره سم د مخکنی لومړي وزیر عمران خان تر مشرۍ لاندې د تحریک انصاف ګوند لاریون د اسلام آباد ډي چوک ته روان شوی او قریشي ادعا کړې چې تر اوسه د پولیسو په ډزو کې د 25 کسان وژل شوی دي. په دې اړه نور حال اسلام آباد څخه د الیاس خان پر راپور کې اوري.
په داسې حال چې د پخوانی وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف ګوند لاریون اسلام آباد ته را رسیدلی دی، وفاقي حکومت د عین شک 215 لاندې په حساسه سیمه ریډ زون کې د پوسټ پر ځای کولو منظوري ورکړې ده. د پاکستان د کورونو چارو مرکزی وزیر رانا ثناء الله ویلي
ڈپلومیٹک انکلیو ہے، پارلیمنٹ ہے، پریزیڈنٹ ہاؤس ہے، پرائم منسٹر ہاؤس ہے، سپریم کورٹ کی بلڈنگ ہے، باقی ساری جو اس قسم کی جو انتہائی حساس بلڈنگز ہیں اس کا انہوں نے چارج جو ہے وہ سنبھال لی ہے.
پوز با دا ریڈ زون حفاظت کا بھی چرتچے پارلیمان، صدارتی مانائی، سپریم کورٹ، وزیر اعظم ہاؤس اور انتہائی حساس ودانی دی اور دوی خپل ذمہ واریاں اخستی دی. دو ویل دا پوز نہ علاوہ رینجرز او پولیس با دا پایتخت نور سیمو حفاظت کوي. رانا ثناء الله اویل عمران خان د سپریم کورٹ د امر سر غړونه کړی دا چې خپل پلویان حساسې سیمې ڈی چوک ته وربللی دي. یو شخصي ټلویزیون سره خبرو کې رانا ثناء الله اویل سپریم کورٹ تحریک انصاف ته په H9 سرینگر هاي وے سړک باندې د جلسی مشروط اجازت ورکړی او تور لګولو چې عمران خان کله هم د کوم عدالت یا ادارې درناوی نه دی کړی. د کورونو چارو وزیر تور پورې کړی چې تاریخ انصاف غنغړو د اسلام آباد ڈی چوک ته پلارا په بلیو ایریا کې ونی سوزولی او ودانو ته تاوان اړول دي. پزای میډیا او ټولنیزو رسنیو داسې ویډیوګانې هم خپرې شوې دي چې پکې بیلابل خارونو کې د پولیسو او قیدیانو موټرې سوزول کیږي او ورته زیان اړول شوی دی. د اسلام آباد بلیو ایریا کې د یو موټر سوزولو او د یو شخصي بینک ATM لوټ کولو پیښه هم رامنځته شوې او د رپورټونو تر مخه د پولیس لخوا د تاریخ انصاف په پلویانو اوخ کې بوین کې گیسونا کارولو سره د دوی یو شمیر فعالان ټپیان شوي هم دي. د پنجاب حسن عبدال سیمه کې عمران خان خپلو پلویانو ته زیر ورکړو او وی ویل چې سپریم کورٹ پریکړه کړی چې د مارچ کوونکو په وړاندې به هیڅ رقم خنډا نشي اچولې او زموږ فعالان به نشي نیولې. عمران خان په خپلو پلویانو غږ وکړو چې ڈی چوک ته ځانونه ورسوي او تر سوچې د نوي عمومي انتخابونو نیټه نوي اعلان شوي احتجاج به روان وي. د سپریم کورٹ په امر د حکومت او تحریک انصاف غړو ترمنځ د خبرو اترو دور بغیر د څه پرمختګ ختم شو او د حکومتي ډلې یو غړي آیا صادق میډیا ته وویل سپریم کورٹ ته دا وخت عمران خان لخوا د عدلیې د توهین نوټس اخیستل پکار دي او په دې اړه سمدستي فیصله ورکول پکار دي. د پی ټی آی مشرانو تور لګولې چې پولیسو د دوی په سونو پلویان گرفتار کړی دي او په خزو بریدونه کوي، نو په داسې حال کې له حکومت سره هیڅ ډول مذاکرات نشي کېدی. د اسلام آباد پولیسو هم په خپل ټویټر پاڼه خبرداري ورکړې که چا حساسه سیمه ریډ زون ته د ورتګ هڅه وکړه نو په سختۍ سره به یې مخه ونیسي. پولیسو د پی ټی آی له لاریون کوونکو غوښتي امن دې نه خرابوي او په کاڼو د پولیس له ویشتلو او ودانو له زیان اړولو دې لاس واخلي. الیاس خان، وایس اف امریکا، ډیوا.
و د پاکستان تحریک انصاف ګوند لخوا د پلازمین اسلام آباد لورته د لاجون قبول په ترڅ کې د مې له څلورستمې نیټې څخه مرکزی حکومت د لاجون د مخنیوي لپاره ټولې لارې تړلې دي او د دې عمله د خیبر پختونخوا خلک له سختو ستونزو سره مخ شوي دي. د پیښور یو خبريال زاهد عثمان دیوی ته ویلي دي په زورګونو کسان د لاجون له لاسه په لارو کې سار شوي چې زیاتره یې مسافر دي او له یو ځایه بل ځای ته سفر کاوه. په دې اړه نور حال د دیوی خبريال فرید شینوار راکوي.
د پاکستان تحریک انصاف ګوند لخوا په اسلام آباد کې د لاریون اعلانول ورسته او د په نتیجه کې د لارو تړلو د لاسه خلک د یو خار نه بل خار ته په تور توک یو شمیر ستونزو سره مخ شوي دي او خلکو کاروبارونه هم په ټپه ودرېدلې دي. د خیبر پختونخوا ترانسپورټران، فروټو کاروبار کوونکي او خبريالان وایي د تحریک انصاف ګوند د لاریون مخنیولو په لړ کې مرکزی حکومت لخوا په خور اسلام آباد او لاهور موټر وی تر څنګ نورې لارې تړل شوې وي. د پیښور یو خبريال او لاریون ریپورت کوونکی زاهد عثمان وی او وی ډیو توای 13 ساعتو نه داسې ښکاری چې خیبر پختونخوا او خصوصي توګه پیښور د ټول پاکستان نه کټ شوی دی.
خیبر پختونخوا 13 ساعتو نه داسې والا کا محاصره کی چی د ټول پاکستان نه کټ و درې روډونو د خیبر پختونخوا پنجاب ته دتلو هغه درې وړه بندو نن هم سره کتان ملاو شو دا غو فلایټ وو سعودي عرب ته هغه غریبانو درې وړه روډونه بندو ما چې کین 2-3 بجې غو فلایټ وو نو هغه 12 بجې پورې الته کې ثوابای کې والا روډونه بندو نو دا غو فلایټ فنن ځای شو ځکه چې ما اوس مونږه لکه نه یو رسیدلی شپې نه هغه بجې نه نه اسلام آباد ته راورسیدل نو هغه غو فلایټ دی دا خو یو کې چې موږ مخامخ څومره خلک به متاخره شي.
د پاکستان تحریک انصاف ګوند لاریون مخنیولو په لړ کې مرکزی حکومت لخوا د پیښور اسلام آباد موټر وی کې ځای په ځای کانټینرې اخودل شوې وي. د لارو تړل کې دوه د لاسه د خیبر پختونخوا نه سفر کوونکي په زرګونو شمیر کې مسافر خپل ځایونو ته رسیدو کې مشکل سره مخ شول. د خیبر پختونخوا د فروټو اتحادیې مشر مشتاق نورانی وی او وی ډیو ته اویل د پنجاب، سوات او نورو ځایونو نه فروټ په خبر ته نه را رسیدو د لاسه مارکیټ کې فروټو بای برا تلې دي.
مطلب دا چې د پنجاب فروټ راځي د تنخواطا یا په خبر ته راځي او د په خبر فروټ ځي پنجاب دا نو کدا د درې ورځې مونږ ګورو نو دا دور جنن خو بازار کم مارکیټ چې د فروټو هغه ډیر تیز او مطلب دا روټونه ډیر تیز شي چې په خور او فائدہ دا و چې په خور کومه اندوانه چې خروښه و نو ځکه پنجاب اندوانه نو راغلی دانن نن چې کوم لوکل اندوانه دا غیر ډیر تیز ځکه پنجاب نو راغلی او موږ چې کوم هغه مارکیټ ته نو راځي چې دی نو دا مون ریټ کما پیټه چې 500 500 روپے خرچي دا غنن پښپاړه 100 1200 1400 خرچي دا.
د خیبر پختونخوا د ترانسپورت اتحادیه غړي وای د 13-2 ورځو نه د احتجاج په نتیجه کې روزګار په ټپا ودریدلای او د لارو تړلو د لاسای گاډي ودریدلې دي. د یادې دی هادیه مشر خان زمانه پریدای وای په زرګونو شمیر کې سورلو گاډو او درېدو د لاسه مسافر هم تکلیف سره مخ شول او دوی روزګار هم اغیزمن شو.
دا د پرونه راسته دا کوم انګامه چې جوړ شوې ده کنه د ریګن انصاف نو په دې باندې زمونږ د پرونه نن تر ډېر ټرانسپورټ تبعي وشو ډېر نقصان هم شو پکې یاره تقریبا چې لګ وخت 5000 گاډي وي زمونږ متاثر شو
د پاکستان سپریم کورټ د مئی په 15مه د لاریون په اړه قضیه اوریدنې په محل اسلام آباد کمشنر ته امر وکړو چې تحریک انصاف ګوند لاریون ته د اجازه ورکړي او د لپاره د متوادلو انتظاماتو بندوبست وکړي. فرید شینواری، وایس اف امریکا، دیوا، پېښور.
دا وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په سوشل میډیا هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com. که غواړئ زموږ پروګرامونو کې برخه واخلئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-0003.
پایسا فمری کډی ودا نړیوال ورسپانو ته د کتنې په برخه کې به د پاکستان پروان سیاسي بحران باندې د پاکستان د انګلیسي ژبې ورسپانې مطلب در سره شریک کړو چې زموږ همکار مختار خلیل تیار کړي.
د پاکستان په موجوده توجنو سیاسي حالاتو او د حکومت د مخالفه مشر د پخوانی وزیر اعظم د عمران خان لخوا خپل لکونو مرستيالانو سره د صدر مقام اسلام آباد په لوري د مارچ کولو د اعلان نپس پر راپورته حالاتو د پاکستان د انګريزي ژبې ډان اخبار خپل یو تفصيلي اداریه کې بحث کړي دي. ڈن اخبار د خپل ادارې په شروع کې لیکي چې پاکستان کې د جاري سیاسي ناقلاري پرانا کې تجزیه‌نگارانو او په سیاسي حالاتو پویو دانشورانو پیشنګوي کړې ده چې په راتلونکو هفتو کې په ملک کې نور زیات الغاو تلغاو جوړيږي، ځکه چې پاکستان تحریک انصاف د اسلام آباد په لوري د لکونو خلکو د مارچ کولو په خپل فیصله تر دې دمه پورې ټینګ دی. اخبار لیکي چې پراتلونکو ورځو کې به سپیخیږي، د دې په باره کې صرف قیاسونه لګولې کیږي او هغه دا چې عمران خان به صدر مقام تر هغه پوری محاصره ساتي تر څو چې حکومت نه د سمدستي انتخابونو کولو فیصله نوي اخیستي. خو ښکاري نه چې داسې به وشي. حکومت به خپل عملداري قائمه ساتي هر کله چې عمران خان او د ملګرو لبا د معاملې وګدول وي، او کې دې شي چې دوی تر افتو افتو پورې اسلام آباد کې کینی او د صدر مقام زیس روزګار په ټپه بند اوساتي. اگر کدا ټول هر سب دوی سخته سوزون کې ګرمای کې کوي او په دې کې ور سره نو خود زړو مالدارو یارانو مالی مرسته حاصلوي او نبا د پردی شاته د د حکومت او سیاست نه فائدې پورته کون کې نادیده قوتونه د سره ملګری وي، ځکه چې نادیده قوتونه ته عمران خان د لانګ مارچ د شروع کولو نه وړاندې خپل یو بیان کې د بی پری یعنی د نیوټرل اوسېدو غږ کړی دی. اداریه لیکي چې تحریک انصاف پارټي او د عمران خان مرستيالان باید چې ځانونه یو لوی ازمیخت ته تیار وساتي او د خپل مشر یعنی د عمران خان د حقيقي ازادۍ د مقصد د حصول لپاره ثابت قدم وسی. دا اخبار لیکي چې د جمعیت علماء اسلام د مشر د مولانا فضل الرحمن او د پیپلز پارټي د مرکزی لوی سکرتر د نیر بخاري پشان حکومتي اتحادیانو خو حکومت له تسلی ورکي چې د وار خطا کولو هیڅ ضرورت نشته، ځکه چې په د دوی لانګ مارچ به ناکامه کیږي ولې چې عمران خان به د خپل خوخي د عوامي بهیر پر راجم کولو کې پاتې راځي، او دا په دی وجه چې د عمران خان د تیرو درینو مقالو ناقص نظامی حکومت او بدترینی اقتصادي پالیسۍ لا خلکو ته یاد دي. خو د حکومت د مرکزی پارټۍ د پاکستان مسلم لیگ نون ګوند اعلی مشرانو د مولانا فضل الرحمن او د نیر بخاري په دې تسلو زړه نروچتیږي. د تحریک انصاف لخوا د لانګ مارچ د اعلان په جواب کې د پاکستان مسلم لیگ د نون ګوند لخوا سخت ردی عمل د دې خبرې اشاره ده چې دوی د عمران خان د هرې اشتعال انګیزې د سخت جواب کولو پوخ نیت کړی دی. د پاکستان مسلم لیگ نون ګوند د داخله چارو وزیر رانا ثناء الله په صفاتکو کې ویلي دي چې دوی به د پی ټی آی د اړیګړي په جواب کې د توقع نه زیات طاقت استعمالوي. رانا ثناء الله خپل یو تازه بیان کې ویلي دي چې زه غواړم چې عمران خان جیل ته واستوم چې دا شان د ملک سیاست د دنه پاک کم. رانا ثناء الله تر دې پوري ویلي دي چې زما حکومت او اتحادیانو مال اجازه تراکو نو د پی ټی آی یو کارکون به اسلام آباد ته تلل خلوی خبره ده، د کورونه به هم رانا رونځي. خدان لیکي چې د مسلم لیگ نون ګوند له طرفه دا قسم بیانونه د نون ګوند په جمهوریت کړو وړو تور داغونه لګي. دان خپل اداریه کې نور لیکي چې د پی ټی آی دا آئینی او جمهوریت حق دی چې امنناک مارچ وکي او تر سوی چې زړه غواړي اسلام آباد کې خپل پرلت وغځي. دا به د حکومت او خيارتیاوي چې اس بي سي د پی ټی آی مرستيالانو سره کر اړم نکي. ډان عمران خان له هم مشوره ورکړی دا چې د لانګ مارچ په موقع خپل مرستيالان ورانکارې او سرکاري مال جیدات ته سان رسول ته پرینګ دي. عمران خان اسلام آباد کې سوکا لوړان دي خپل اوګت پرلت کې د پاکستان ټلویزیون په هډ کوارټر حمله کړی و، پولیس سره هم لاسونه چولی وو او په پارلیمنت د ورختوي هم کوشش کړی وو. خو دا وخت حالات په ګرد ملک کې کړو جلسو ته د عمران خان د اور لګونکو تقریرونو له سببه ډیر توجن دي.
دا د وی او ای دی واخ پرونه دا زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼې پته ده voadivanews.com، ټوئیټر آی ډی دا @voadiva.
درنو
اوردونکو د وایس اف امریکا دی وره د افغانستان په اړه هم یو راپور لرو چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یا سکیورټی کونسل د طالبانو لخوا په افغانستان کې د بشري حقوقو خزو او جنو د اساسي حقوقو او ازادۍ په وړاندې د خندونو جوړولو او بندیزونو لګولو پر سر ژوره اندېښنه څرګنده کړې ده. نور تفصیل یې زموږ له همکارې منتشه شهید څخه اوري.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د می په څلورشتمې جاری کړي بیان کې د طالبانو په دغه اعلان جوړه اندېښنه څرګنده کړې ده چې طالبانو خزو ته ویلي هر ځای کې به خپل مخونه پټ ساتي. د ملګرو ملتونو د امنیتي شورا دغه بیان په داسې وخت کې مخې ته راغلی چې د تیر زیارت یا پنځم بی پورس چې د می 19 نیټه وه په افغانستان کې د واکمنو طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت له افغان رسنیو غوښتي چې په چیوي باندې خزینه کارکونکې دي د خبرونو پر وخت خپل مخونه پټ کړي. په ټولنیزو رسنیو دغه عمل ته سخت غبرګون ښودل شوی. امنیتي شورا ویلي دي د طالبانو لخوا بندیزونه چې د تعلیم یا زده کړو ته رسایي، روزګار، ګرځېده او په عام ژوند کې د ښځو پوره برخه اخیستل محدودوي، دا د طالبانو لخوا د نړیوال ټولنې د هیلو او د طالبانو د افغان ولس سره د کړو ژمنو سره په تضاد کې دي. امنیتي شورا د طالبانو نه غوښتنه کړې ده چې د افغان ښځو او جنکیو په بشري حقوقو او بنیادی ازادۍ په وړاندې تازه لګولې بندیزونو پالیسۍ بیرته واخلي او په دې خبره یې ټینګار کړی دی چې خپلې ژمنې پوره کړي او زر تر زره دي د ټولو جنکیو لپاره خوندي بیرته پرانیزي. د طالبانو حکومت په 23 مارچ د هلکانو او جنکیو لپاره د ثانوي تعلیم لپاره خوانزی پرانستی خو لا چې درسونه پیل شوی نه و. د طالبانو حکومت امر کړی و چې د شپږمې ټولګې نه لوړې زده کړې د جنکیو پر مخ بیرته وتړل شي او دوی بیرته کورونو ته لیږلې وي. او د طالبانو د تعلیم وزارت ویلي کله چې په دې اړه له شریعت او افغاني دود او کلتور سره سمه جامع طرح شوه او د اسلامي امارات د مشرتابه حکم وشي بیا به خوانزی او لیسې بیرته رسمن پیل شي. امنیتی شورا په افغانستان کې په بي ثبات سياسي، اقتصادي، ټولنيز او امنيتي چیلنجونو او ننګونو هم ژور اندېښنه څرګنده کړې ده کوم چې د افغانانو په ژوند اغیز کوي او په ځنګړي ډول پکې ویل شوې دي چې په عام خلکو تر هغه بدون دوام لري، مذهبي لګکي او نور پکې پنهه کیږي. امنیتی شورا یوناماته ویلي چې په افغانستان کې روان حالات ساري او امنیتی شورا پرې خبروي. په افغانستان کې واکمنو طالبانو په سمدستي ډول د امنیتي شورا ته خبرګون نه دی ویلی. منزه شهید، دیوا، امریکا غږ، واشنگټن ډي سي.
د بلوچستان د شیرانی زلي اوسیدونکو وایي د کیسې غره یا کوی سلیمان د جلغوزو په ځنګل کې لګیدل او کابو شوی خودنن هم لوګي لیدل کیږي. بل ورته د شیرانی ډیپټی کمشنر وایي په ځنګل کې د سکروټو په سړولو کار روان دی او مرستندوی کارونه لا هم دوام لري. نور حال د بلوچستان څخه د ډیبي خبريال حافظ الله شیرانی راکوي.
د بلوچستان او خیبر پښتونخوا صوبې ترمنځ د کیسې غره یا کوی سلیمان د لګیدل او اړوند پرون د نه یا سې شنبې پوره د شیرانی زلي ډیپټی کمشنر اجاز احمد جعفر و وی او ای ډیو ته ویلی وو چې اور ملکل سوی دی. خنن ځای خلګو ویلی د کیسغره په شرغلی سیمه کې لوګی لا هم لیدل کیږي. د کلی سورلکی اوسیدونکو ملک عبدالستار شیرانی وای اور کابو سوی خو پرون ماشام لمبی لیدل سوی او نن لوګی لیدل کیږي او که هوا راغله دوی ویر سرګندوی چې اور بیا ونه لګیږي.
ماته بالات زمردا ریکوست دی سهار مم هغه احتجاج کړی دی سرور د ایران کم جهاز راغلی دی دا د دوباره بیا پر وراست روغو د پاکستان دا جهاز ندی په امرجنسی کې د لی په پاکستان کې نو نن دم یو اړ پر وراست او به د پرو پاشي سبا د هم پر وراست ما سترغو پوری د امرجنسی ناپیزوی سی د دې شی روکتام نه یوسه او بنیاټ نه وختلې.
د ضلع شرانی مرستيال کمشنر اجاز احمد جعفر په دې اړه لړی وسره په خبرو کې وویل امدادي کارونه روان دي، مرستندوی ټیمونه پر موقع موجود دي. هغه زیاته کړه له ایران څخه د اور مړکولو لپاره راغلي جهاز لا هم موجود دي او نن به هم دغه جهاز پر سکروټو یا انګار او به پاشي او هلیکاپټري او ټول امدادي ټیمونه به تر هغه دلته موجود وي چې ترڅو پوری د ځنګل دغه اور په پوره توګه نه ومړسوي.
د لیدي یو شای هم د تللی له ډیسټریټ څخه ما په خپل اوس پر وجه سهار په هلي کې د سایت وزټ وکړی ایریال نو دوغستا د درې ځای باندې درې څلور ځای باندې دوغستا په هغه کې یو ځای لري زیات دی دوغ لیکن هغه دات را دی چې دا غزه خطر نهسته.
د مرستال کمشنر په وینا د کیسی پغره لمړی اور پر نهم مای او دویم اور پر اتلسم مای د خیبر پښتونخوا لوري لګیدلې وو چې بیا د بلوچستان د ضلع شیرانی د زنغوزی او ځنګل تر رسیدلې او زیات تاوان رسولې. هغه وایي چې د لمړی اور لامل معلوم شوی او هغه د تندر یا آسمانی بجلی لویدو لوجه لګیدلې وو، خو د دویم اور د لګیدلو په اړه لا دوی معلومات راغونډوي. د مرستال کمشنر په خبره د اور لکبله درې تن مرسوي او درې ټپی سوي هم دي. هغه زیاتوي د ځنګل د ونو او نور تاوانونه به له اور ملکولو پس معلومیږي. د ملګرو ملتونو د خوراک او زراعت محکمې له لوري په بلوچستان کې د زنغوزي پروژې مشر یحیا مساخیل وډیوته وویل د کیسی غره د زنغوزو ځنګل پر شپږ زره هکټره دی او دا ځنګل د کال درې نیم ارب روپۍ حاصل ورکوي. د مساخیل په خبره څو ورځې وړاندې چې اور لابل وو، د دوی په لومړیو پلټنو کې دا ورته معلومه شوې وه چې د ځنګل 15% برخه سوځول شوې ده او اوس به دا برخه زیاته شوي وي او په دې اړه نور معلومات هم راټولوي. حفیظ الله ستوري شیرانی، وی او ای ډیوا کوټه.
د وی او ای ډیوا خبرونه دوام لري، زموږ سره ملګری اوسئ.
پورا پورن موږ د لاوس هم یو اداریا چې د امریکا د حکومت نظر سرګندوي.
د تیر اپریل په یو کم دیرشم تاریخ د کیمیایي وسلو په استعمال د بندیز لګولو د عالمی لوزنامې په عمل کې دراتلو 25 کال پوره شول. هر کله چې د کیمیایي وسلو د استعمال د لاسه خلک په ډیره ناترسۍ سره وجلې کیږي او دوی تر عمر پوری معذوره کیږي. په دې سبب عالمی برادرای په کال 1909 کې د کیمیایي وسلو په استعمال په مکمل توګه د بندیز لګولو فیصله وکړه. متحده قانونو کې د امریکای نائب سفیر ریچرډ میلز اوس خپل یو تقریر کې ویلي دي چې امریکای او نور ملګرو ملکونو دی دنیا نه د یوې محفوظي دنیا جوړولو په خنیت کړي دي او دوی د تیرو 25 کالو راسي په دنیا کې په هر ځای کې د هر ملک لخوا او په هر حالاتو کې د کیمیایي وسلو د استعمال د امکان ختمولو لپاره ډېر زړستړي کوششونه کړي دي. خود تیر سو کلونو راسی د کیمیایي وسلو په استعمال د بندیز لګولو د لوزنامې په لار کې ځینې مشکلات راپورته شوي دي. په دې لړ کې د شام عمل زړه دردونکې او افسوسناک دی. د شام حکومت په خپل بیګونا خلکو سو سوزل کیمیایي وسلې استعمال کړي دي، خو د شام د دې حرکت خلاف په بین الاقوامي سطح د اعتراضونو د راپورته کېدو نه پس د شام حکومت عقوبت په کال 2013 کې د کیمیایي وسلو په استعمال د بندیز لګولو په لوزنامه د سخت کولو تسلا شو او اعلان یې وکړو چې خپل ټولې کیمیایي وسلې به تباه کړي. خو سفیر ریچرډ میلز خپل وینا کې په دې افسوس ښکارا کو چې د شام اعلان نیمګړی وو. دوی چې شام د کیمیایي وسلو په استعمال د بندیز لګولو په لوزنامه د یو ریاست په حیثیت کې دسخط کړی دی، خو موږ ته د آزادو ذریعو نه اوس معلومه شوې ده چې په لوزنامه د دسخط کولو نه پس اسد حکومت په شام کې په خپلو خلکو لږ تر لږه 8 کیمیایي وسلې استعمال کړي دي. حقیقي صورتحال د دین هم زیات ډېر بوګلونکی دی. د دې واقعیاتو تحقیقات روان دي او د امریکای اندازه ده چې اسد حکومت په شام کې د جنگ د انخطون را په دیخوا 50 ځله کیمیایي وسلې استعمال کړي دي. خاغری ریچرډ میلز خپل تقریر کې زیاته کړ چې شام د کیمیایي وسلو په استعمال د بندیز لګولو د لوزنامې ډیر سپکاوی کوي او د کیمیایي وسلو په استعمال د بندیز لګولو په تنظیم د جانبدارۍ الزامونه لګي، د تنظیم د کیمیایي وسلو په ماهرانو شکونه کوي او حقایقو ته د دوی د صحیح تحقیقاتي لارې نه د گمراه کولو کوششونه کوي. د دې حالاتو په خرابولو کې د روس هم ډیر لوی لاس دی، ځکه چې روس د کیمیایي وسلو په استعمال د بندیز لګولو د تنظیم کوششونه په سلامتی کونسل کې د خپل ویټو په استعمال بنګ بوزه کړی دی. د شام د حکومت په خپل ملک کې د کیمیایي وسلو د سو ځله استعمال نسم دستی پس د روس چارواکو او د سوشل میډیا په شمول د روس د سرکاري اختیار لاندې میډیا د غلطو معلوماتو یو مهم شروع کو او د شام په حکومت د کیمیایي وسلو د استعمال د تورونو نه د دنیا د پام بل طرف ته د اړولو په کوشش کې دا الزامونه په نور چا د لګولو کوششونه شروع کړ. متحده قانونو کې د امریکای نائب سفیر ریچرډ میلز خپل تقریر په دې ختم کو چې امریکا یو ځل بیا په شام غږ کوي چې د کیمیایي وسلو په استعمال د بندیز لګولو په لوزنامه پوره په پوره عمل
کی پدې کې د کیمیایي وسلو په استعمال د بندیز لګولو د تنظیم په کار کې د رکاوټونو نه اچولو او د کیمیایي وسلو د خپل پوره ذخیره د اعلان کولو خبرې هم شامل دي. خاغلی نائب سفیر دا هم وی چې امریکا روسته هم وینا کوي چې زموږ سره لوکرا واخلي د کیمیایي وسلو په استعمال د بندیز لګولو د لوزنامي د تالا والا کولو د کوششونو نه لاس واخلي او په دې لړ کې د شام د ناجایز مرستې ملګرتیانه روسته شي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. کتا سو کوم نظر لري نو په دغه پته اولیګي ایډیټوریل وی او ا واشنگتن ډي سي 202-3 یو اس ا. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ا د اداریو په ویب پاڼه هم ورکول شي. د ویب پاڼه پته ده www.voanews.com/editorials.
کو د ډیوی سارانی خبرونه په همدې ځای پاتې رسیدي. د ډیوی تر ما خامنه خبرونه پورې مو کوربه زموږه جواد په لاس بارم. تاسو روغ جوړو خوشاله اوسئ.